څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي حکومت باید هغه طالب بندیان آزاد نکړي چې لوی جرمی دوسیه لري، او د افغانستان په ختیځ او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې نن د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلېږي. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د طاهر خان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، نور راپورونه او د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه هم لرو، خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې تر دې دمه خبرونه اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې په وان ښار کې په یوه جهیل کې د غرق شوي بیړۍ د 850 مسافرو مړی موندل شوي چې 40 افغانان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 40 ساعتو کې په هیواد کې د کورونا ویروس د 40 نویو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی، او د سعودي عربستان پاچا سلمان د تریخې د التهاب په خاطر د پلازمېنې ریاض روغتون ته انتقال شوی دی. بشپړه خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې په وان ښار کې په یوه جهیل کې د غرق شوي بیړۍ د 850 مسافرو مړی موندل شوي دي چې 40 پکښې افغانان دي. د دې وزارت ویاند ګران هیواد د دوشنبې په ورځ رسنیو ته په لیږلې ویډیو پیغام کې وویل چې د دغو مړیو د انتقالولو په برخه کې هڅې روانې دي. د زیاته کړه
د افغانستان سفارت په ترکیه کې د افغانستان جمهوری دولت کار کوي چې د 8 ساعت کابل ته انتقال کی افغانستان ته، او د دې کورنۍ ته ورسپاري، او په خپلو هیوادوالو باندې غږ کوي تر څو د غیر قانوني سفرونو نه ډډه وکړي، او خپل سرنوشت او ژوند د قاچاقبرو په لاس کې ورنه کړي چې کولی شي د دوی ژوند ته جدي خطرات متوجه کړي.
تر اوسه معلومه نه ده چې دا بیړۍ دقیقا څه وخت غرق شوې وه او څومره مسافر پکې سپاره وه، خو دا هم نه ده څرګنده چې په بیړۍ کې ټول څومره افغانان وو. تر اوسه د 40 افغانانو هویت تایید شوی دی. د راپور له مخې په دې بیړۍ کې سپاره ټول کسان پناه غوښتونکي وو. غیر قانوني پناه غوښتونکي عموما تر ترکیه تیریږي او اروپایي هیوادونو ته د اوښتو هڅه کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 40 ساعتو کې په هیواد کې د کورونا ویروس د 40 نویو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. رسنیو ته په لیږلې پیغام کې د روغتیا وزارت ویلي چې په تیره یوه شپه ورځ کې 138 مشکوکې پیښې معایناتو ته لیږل شوي. د 40 نویو پیښو له ثبتېدو سره په افغانستان کې د کورونا ویروس ټولې پیښې 15503 ته لوړې شوې. دغه وزارت ویلي چې په 40 ساعتو کې 2 کسان د کورونا ویروس له کبله مړه شوي او 22 نور رغېدلي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت معلوماتو له مخې دا په درو میاشتو کې لومړی ځل دی چې د کورونا ویروس کمی پیښې ثبت شوي، خو دا وزارت د پیښو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکوي. د دې وزارت د چارواکو په وینا که خلک روغتیایي لارښوونې رعایت نه کړي شاید دا شمیر لوړ شي. په کندوز کې د طالبانو په بریدونو کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 8 سرتیري وژل شوي دي. دغه سرتیري تیره شپه د طالبانو په دوو جلا بریدونو کې وژل شوي دي. د کندوز د والی ویاند اسمت مرادی دا خبر تاییدوي او ازادي رادیو ته داسې وویل:
شینوارو په پوسټه باندې مخالفینو حمله کړې، 15 پولیس شهیدان او 3 نفر زخمیان شوي. همداشان د کندوز علی آباد ولسوالۍ او ښار ترمنځ د لوی لارې د قزاق کوڅې په سیمه کې د ملي اردو په بیزونو باندې بریدونه شوي دي، چې په دې کې 3 د ملي اردو سرتیري شهیدان او 2 نفر نور ټپیان دي.
مرادی وایي وروسته طالبان پر شا تمبول سوي چې درنه مرګ جوړه هم ورته اوښتېده. د شینوارو سیمه د کندوز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمه ده. د یادونې وړ ده چې د په دې وروستیو دوو اونیو کې د کندوز ښار په نږدې سیمو کې او دغه راز د دې ولایت په ولسوالیو کې پر دولتي ځواکونو د طالبانو وسلوال بریدونه زیات شوي دي. تاسیز مرجغله ازادي رادیو او ریو اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبد العزيز د تریخه د التهاب په خاطر د پلازميني ریاض روغتون ته انتقال شوی دی. د سعودي عربستان دولتي خبري اجانس نن په دې اړه د دغه هیواد د سلطنتي مانۍ اعلامیه خبره کړې ده. په اعلامیه کې لږ معلومات ورکړل شوی دي. ویل شوی چې څلور اتیا کلن عبد العزيز نن شاه فیصل روغتون ته انتقال شو. د عبد العزيز د روغتيایي وضعیت په اړه کوم خبرونه تر سترګو کیږي؟ د 2015 کال راهیسی د سعودي عربستان قدرت په لاس کې لري. ټاکل شوی و نن د سعودي عربستان ته د عراق د سردر اعظم مصطفی کاظمی سفر پیل سی، خو د سعودي د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا سفر ځنډول شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو منلو په اړه په علني توګه له څرګندونو ډډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ هغه نظر پوښتنې جالب بللي چې وایي د ولسمشر پخوانی مرستیال جو بایدن تر ټرمپ مخکې دی. په امریکا کې د ای بی سی نیوز او واشنگټن پوسټ د پراخې نظر پوښتنې له مخې په امریکا کې په ثبت شویو رایو ورکوونکو کې بایدن 15% مخکې دی. دا نظر پوښتنه پرون د جولای په 19 نیټه خپره شوه. او متحده عربي اماراتو نن یو پوژمکی مریخ ته ولېږله. دا لومړی ځل دی چې یو عربي هیواد د علمي څېړنې او ټکنالوژۍ د پراختیا په برخه کې یو سپوژمکۍ مریخ ته لېږي. د متحده عربي اماراتو د فضایي ادارې عمومي رئیس محمد الاحبابي په دې اړه په یوه خبري کنفرانس کې داسې وویل: د یوای متحده عربی امارات په نړیواله فضایي ټولنه کې فعال دی، او زه ډاډه یم چې موږ به د مریخ پر لور د فضا د کشفي مموریت برخه یو. موږ به ډیر څه زده کړو او د خپل فضایي پروګرام پر پراختیا به نور هم کار وکړو. په دې ماموریت څلو 200 میلیونه پر دې ماموریت 200 میلیونه ډالر لګښت راغلی او څو ځلې ځنډول شوی چې ویل شوی د نامناسب وضعیت له کبله دا ماموریت ځنډول شوی و.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسه قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه طالب بندیان باید آزاد نشي چې جرمی دوسیه لري. د بندیانو د تبادله پر سر د حکومت او طالبانو د رواني لانجه په اړه مو د بشري حقوقو د یو فعال نظر پوښتلای.
د دغه ټول پروسې د تار د پاره کوم به تر په پلاوي نو ټاکل شوی، نو په دې خاطر باندې د پروسه ونه سارل شو او نن د دوی ترمن پلمیره پیدا کوي.
د افغانستان لوی څارنوالی وایي په واشنگټن کې د افغان سفارت د یو دیوال د رغونې په پروژه کې د فساد د پلټنو په اړه رسمي سند نه دی ترلاسه کړی. په داسې حال کې چې ولسی جرګې یو شمیر چارواکي په دې قضیه کې څارنوالی ته معرفي کړي دي.
که چیرته دوی دا سند تشخیص کړی چې دا باید لا زیاتې پلټنې لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته لاړ شي، د کمیسیون صلاحیت ته او دوی دا کار کړی دی.
د افغانستان په ختیز او د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې نن د ماشومانو د ګوزانیا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلېږي. په نور موضوعاتو کې نن د جولای شلمه سپوږمۍ ته د انسان د سفر کلیزه ده. په دې پلمه د لومړني افغان ستورمزلي عبدالاحد مومند یادونه کوو.
د مومند تک و فضا ده یو مهمه موضوع داغه ترڅنګ د افغانستان د هوایی قواو ظرفیت و دنیا ته وشو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري او سم ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه طالب بندیان باید آزاد نشي چې جرمی دوسیه لري. د کمیسیون په یو اعلامیه کې د بین الافغاني خبرو د پیل د ځند او له دواړو خواوو د بندیانو د تبادله په بهیر کې پر روانو ستونزو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. افغان حکومت وایي د سولې په بهیر کې د اوسنیو ستونزو د حل یوازینۍ لاره د طالب بندیانو بدیل نوملړ کېدای شي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې واورئ.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون دی ویلامي خبرولو سره د طالبانو او حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادله په اړه غوښتنې او د سولې د بهیر اړوند اندېښنې شریک کړې دي. د کمیسون په یاد اعلامیه کې دا هم ویلي، هغه بندیان چې پر جنگي یا بشر ضد جنایت محکوم دي او یا د دغو جرمونو په اړه محاکمه روانه وي، باید د سولې د مذاکرات مخکې او حتی وروسته خوشي نسی. په دغه خبر پانه کې د کمیسون له حکومت او طالبانو غوښتي چې د جګړې اړوند بندیانو د وضعیت په اړه د خلکو سره پوره معلومات مات شریک کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له طالبانو سره د موجودو بندیانو او اسیرانو د مجموعي شمیر په ډاګه کول هم غوښتي دي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو د تار نړیوال سازمان کې د آسیا د څنګ مرستیاله پټریشا غاسمن ازادي رادیو ته وویل کدا سه شواهد موجود وي چې د غشمیر طالبان په جنگي جرایمو تورن دي، نو باید محاکمه شي.
If there is evidence that any of these prisoners were responsible for war crimes,
چیرې دا شواهد وجود ولري چې یو له دغو بندیانو څخه په جنگي جرایمو او بشر ضد جرمونو کې لاس ولري، نو دوی باید د همدې جرایمو د جرم په اساس محاکمه شي، نه د تروریزم د جرم په اساس، او د دوی دوسیو ته باید د انساني حقوقو پر وړاندې کې په عادلانه توګه رسیدنه وشي. دا محاکمه نه باید غیر علني وي او قربانیانو ته باید اجازه ورکړل شي تر څو شاهدی ورکړي چې دا کار د عدالت په تامین کې ګټور
تمامېږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وړاندې ویلي د طالبانو له لوري د 15,000 بندیانو د ورکړل سوي نوملړ له مخې 592 هغه بندیان نه آزادوي چې په خبره جرمی دوسیه لري. په ملي امنیت شورا دفتر کې بي سرچینې د نوم نه خودلو په شرط مخ کې ازادي رادیو ته ویلي و چې یاد شمیر کسان د نشي توکو په قاچاق، انسان تښتونه، لوغاتات، جنسي تیرویو او په قتلونو تورندي. افغان حکومت وايي دوی لا هم په خپل دریځ ولاړ دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې د طالبانو سره د بندیانو د تبادله بهیر مخ توړي، وايي د دغه پروسې د بنبست د حل لارې وازه د طالبانو لوري د بندیانو د بدیل نوملړ سپارل کېدای شي. د دغه دفتر ویان جاوید فیصل د دوشمې پورز ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان دولت موقف همغه دی، موږ د بندیانو یو بدیل لیست د حلارې په توګه باندې وړاندې کړی دی. که چیرې بدیل لیست وي، دولت آماده دی چې پر هغه باندې کتنه وکړي او وګوري چې څومره کسان د همغه څخه کېدلی شي چې خوشی شي، او دا نه باید طالبان د یو بانی په توګه له ځان سره وساتي او د دې خاطر څخه د افغانستان د خلکو پر خلاف خشونت ډېر کړي.
خو طالبانو بیا د حکومت د خبرې رد کړي او ویلي دي چې هغه 15,000 کسان چې دوی حکومت ته لیست ورکړی ټول سیاسي بندیان دي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد د دوشمې پورز ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د اندېښنو او غوښتنو په جواب کې وویل دوی سره د ستا بندیانو روغتیايي حالت سم دی او په خبره ټول بشري مسایلو ته جدي پام کوي، خو دوی سره د ستا بندیانو د مجموعي شمیر په اړه معلومات شریک نه کړل. ښاغلی مجاهد وایي د دوی په دریځ کې هم بدلون نه دی راغلی او د نوې نوملړ ورکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د توافقنامه نه د 3 فبراير میلادي میاشتې په 9مه نیټه چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو، په کراغلي چې د بین الافغاني خبرو نوړاندې باید افغان حکومت 15,000 طالب بندیان او طالبان باید د حکومت زر زندانیان آزاد کړي. په دې لړ کې تر دې دمه افغان حکومت 4,098 طالب بندیان او طالبانو د حکومت 8,048 زندانیان خوشي کړي دي. فیروزه عزیزي، ازادي رادیو، کابل.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې څرګندونو په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د مسؤل لالګل لال نظر اخلو چې هغه وایي د جګړې دواړه لوري باید په اوسنیو حساسو شرایطو کې له زغم نه کار واخلي. د دې سازمان مشر ښاغلی لالوی چې حکومت او طالبان باید د بندیانو د خلاصون د بهیر د څارنې لپاره یو دریمګړی پلاوی وټاکي چې د راپورته شوې لانجې ملامت او سلامت معلوم کړي. له ښاغلي لال سره فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې د ستونزو پوښتنه ترې کړې.
اول خو مونږه طالبانو باندې غږ کوو چې یوازې د 15,000 زندانیان په افغانستان په زندانونو کې نه دي، بلکې د دې سوچند دلته دي. دوی باید په بدیل لیست باندې فکر وکړي. که حکومت واقعا تورونه وایي چې په دې باندې مختلف تورونه دوی لګولې دي، حکومت باید د لیست په شکل کې د دغه 592 زندانیانو لیست پور کړي او وښایي هغه کوم تورونه دي یا کوم اصول دي چې دغه بندیان د هغه اصول لاندې نه راځي چې د تیر څلور زره او 1508 کسان خوشی کړی دي چې دا د هغه سره څومره متفاوت دي چې حکومت په دې باندې ټینګار کوي. دلته ډیر ستونزې شتون درلود. اول دغه مسله د هوکړې په برخه کې چې د زندانیانو خبره وه، تزدی شوی نه ده، تشریح شوی نه ده چې کوم نو زندانیان به پریښودل کېږي. دویم ستونزه دا وه چې د دغې ټولې پروسې د څار دپاره کوم بېطرفه پلاوی نه و ټاکل شوی، نو په دې خاطر باندې دا پروسه ونه څارل شوله او نن د دوی ترمنځ د پلمی را پیدا کوي یا دوی بهانې لټوي یا سولې ته ژمن نه دي، هر قسم تورونه په دوی باندې لګېږي. نو که چېرته دوی یو بېطرفه پلاوی دا مسله څارلې وی، نو نن به دغه ستونزه د دوی ترمنځ نه را پیدا کېده، لکه دغه څار پلاوی شتون درلوده.
تاسو له نظره که چېرې دا موضوع نور هم ځنډېږي، د بندیان پروسه همداسې پاتې کېږي، په راتلونکي کې څه نورې ستونزې جوړولی شي؟
یقینا دواړه خواوې تر اوسه پورې موږ ګورو چې په ضد کې سره ولاړې دي، او دا د ولس سره جفا ده چې دوی کوي، دا د هغه خلکو سره جفا ده چې هغه د جګړې قرباني کېږي. موږ ګورو چې د سولې په پروسه کې ډېرې لاسوهنې دي، نړیوالې لاسوهنې، د ګاونډیانو لاسوهنې، دغه ټولې د دې سبب ګرځېدلې چې نن د دواړو خواوو ترمنځ دغسې یو په قاطعیت سره د یو بل پر وړاندې باندې مذاکرې نیول شوې ده چې هیڅوک د زغم هیڅ حوصله نه ښایي. نو نه دې په کار چې دغسې بېمانه چې هغې سره ګټه لاسته نه راځي او یوازې زیان وینو چې هغه ملکي تلفات دي او هم د دوی نظامي تلفات دي، دواړو خواوو نظامی تلفات هم لري او ملک هم ورانیږي.
لال صاحب، د تاسو له نظره که چیرې د حکومت له لوري د طالبانو همدا غوښتنه منل کیږي یا ومنل سي، په راتلونکي کې چې دا دوی ته کوم لیست ورکړل شوی دغه په اساس باندې دوی بندیان آزاد کی، فکر نه کوي چې په راتلونکي کې د قربانیانو هغه کسان چې د طالبانو په بریدونو کې ټپیان شوي دي او یا هم د کورنۍ غړي یې له لاسه ورکړي دي، دا موضوع څنګه کیږي او په راتلونکي کې د امنیت موضوع څنګه کیدای شي؟ یعنی دغه کسان که خوسیم سي د دوی بیا جګړې ته نه ځي یا د جګړو لیکو ته نه ورګډيږي، د دې ضمانت کېدای سي؟ د تاسو تحلیل په دې اړه څه دی؟
ګوره، دغه کوم بندیان د دواړو خواوونه چې خوشي کېږي، دوی دواړو خواوو تعهد سپارلی دی چې دغه زندانیان چې آزادېږي دوی به بیا د جګړې ډګر یا د جګړې لیکو ته نه ستنېږي، نو په دې خاطر دوی باید دغه ژمنې ته ژمن پاتې شي.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لالګل لال و چې له ازادي رادیو سره د بندیانو د تبادلې پر سر د لانجې په اړه خپل نظر څرګنداوه.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان ملي شورا وایي په متحده ایالاتو کې د افغانستان د سفارت د یو دیوال د جوړېدو په پروژه کې د فساد له کبله یې لوی څارنوالۍ ته د مالیې پخوانی سرپرست وزیر د ولسمشر دوه سله کاران او په واشنگټن کې د افغانستان سفیره معرفي کړي دي. خو د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې په دې اړه له ملي شورا نه کوم رسمي سند نه دی ترلاسه کړی. لوی څارنوالۍ وایي د دې موضوع په اړه به خپل دریز د رسمی سند له رسیدو وروسته روښانه کړي. امید ظهیر مل په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان ملي شورا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت د یو دیوال په جوړېدو کې د فساد موضوع لوی څارنوالۍ ته استوي. ملي شورا وایي واشنگټن کې د افغانستان سفارت یو دیوال له هغه پیسو په ډیرو جوړ شوی چې اړتیا یې وه. د ولس جرګې د عدلي او قضایي اداري اصلاحاتو له فساد سره د مبارزې کمیسیون پرون په یو مکتوب کې د جرګې د پارلماني چارو او دارالانشا ریاست نه وغوښتل چې په امریکا کې د افغانستان سفارت د یو دیوال د جوړېدو پروژه کې د فساد موضوع لوی څارنوالۍ ته واستوي. په دې مکتوب کې راغلي د مالی پخوانی وزیر همایون قیومي، د ولسمشر دوه سلاکار څرګند او یما نظامی، او په امریکا کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی دي د فساد له کبله د څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته وپیژندل شي. په مکتوب کې دغه شان د دې کسانو له ډلې هغوی چې په افغانستان کې دي ممنوع الخروج او هغوی چې له افغانستان بهر میشتي د انټرپول پولیسو په وسیله یې د نیولو غوښتنه شوي. د ولسي جرګې د دارالانشا رئیس عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو سره خبرو کې دا مکتوب تایید کړ او زیاته کړه ژر به په رسمي بڼه د څېړنې غوښتنو سند لوی څارنوالۍ ته واستول شي.
بله، د مونږ عدلي
او قضایی کمیسون چې دا یو برخه دی هغه په نوم دی مبارزه علی فساد اداری ده. نو کچرته دوی دا سند تشخیص کړی چې دا باید لازیات پلاتن لپاره عدلی او قضایی ارګون ته لاړ شي د دې کمیسون صلاحیت او د دې کار کړی دا مکتوب لیږلای دا
مشرانو جرګه حمله یې څارنوالې ته د یادو کسانو د معرفي خبرې کوي. د مشرانو جرګې د ملي اقتصاد او بودیجې کمیسیون غړی حسیب الله کلیم زئی
موږ کمیسیون دا اسناد څېړلی او دا لوی څارنوالې ته لیږو چې دا کسان ته تعقیب عدلی روند راشي.
لدی وړاندې د بهرنیو چارو وزارت او په امریکا کې د افغانستان سفارت دی او دیوال په جوړېدو کې د فساد موضوع رد کړي و. د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي و چې د لا وضاحت لپاره به دا قضیه لوی څارنوالۍ ته واستوي خو د یاد وزارت له لوري تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی شوی. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی بیا ازادي راډیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي په امریکا کې د افغانستان سفارت د دیوال جوړېدو پروژه کې د فساد او یا هم په دې اړه له چا څخه د سیړنې کوم رسمي سند نه دی ترلاسه کړی. په امریکا کې د افغانستان پر سفارت همایون قیومی سرګن او یمان نظامی تور دی چې د ډیرو لوګو پیسو دیوالې په 1.8 میلیون ډالر درغې دوله لپاره په قرارداد ورکړي. ازادي رادیو په امریکا کې د افغانستان سفارت سربیره له ښاغلي همایون قیومی سرګن او یمان نظامی سره په دې اړه خبرو کوښښ وکړ خو بریالي نشو. مګر لدی وړاندې په امریکا کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی له امریکا غږ سره په خبرو کې په دې قضیه کې خپل لاس لرل رد کړی دی. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
نن په افغانستان او پاکستان کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلېږي. په دواړو هیوادونو کې نه یوازې پولیو ورکه شوې نه ده، بلکې پیښې په دې وروستیو کلونو کې لا زیاتې شوې دي. په افغانستان کې دا فرعي کمپاین په ختیځو دریو ولایتونو کې او په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې تطبیقېږي. نوریاس نوري د موضوع جزئیات اوروي.
افغانستان کې پولیو د واکسین کمپاین په ختیځو درې ولایتونو ننګرهار، کونړ او لغمان کې ترسره کیږي چې په ترڅ کې له 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ناروغي ضد 200 واکسین ورکول کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي دا یو فرعي او ځانګړی کمپاین دی. څلور ورځې دوام کوي او په ترڅ کې به په دغو درې وړو ولایتونو کې لسګونه زره ماشومان واکسین شي. د پولیو دغه فرعي کمپاین وروسته له هغې ترسره کیږي چې په افغانستان کې له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د کورونا وبا د خپرېدو له امله د پولیو د واکسین کمپاینونه په ټپه درېدلي وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینونو د عامه پوهاوي مشر ډاکټر ګلا خان ایوب د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه کمپاین د کورونا خپرې شوي وبا ته په پام د روغتیایي سپارښتنو او نورو تدابیرو په ترڅ کې ترسره کیږي او رضاکارانو ته په دې اړه ځانګړی پوهاوی ورکړل شوی دی.
انشاءالله چې دغه ځانګړي لکه تدابیر چې دي دوی به په پام کې نیسي. د ورځې دوه ماسکونه به دوی ته ورکول کیږي. د دې بل خوانه هغه د میکروب د پاکولو محلول چې دی سانیټایزر د دې نه به هم پکې استفاده کوي او د دې پرڅنګ لکه هغه واټن مناسب واټن چې دی هغه به هم په پام کې نیسي.
خغلی ایوب دغه راز ویل چې د پولیو بل فرعي کمپاین په اګست میاشت کې په پام کې نیول شوی چې د جنوبي ولایتونو په ګډون په 14 ولایتونو کې به تطبیق کیږي. د پولیو د واکسین دغه فرعي کمپاین داسې مهال ترسره کیږي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې د پولیو پیښې زیاتې شوې او د دې سره کم نه لګیږي چې په نږدې راتلونکي کې به دغه وژونکي او فلج کوونکي ناروغي قابو شي. د روان 2000 کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د پولیو 99 پیښې ثبت شوي چې 19 په جنوبي ولایتونو پورې تړلې دي. پاکستان کې چې د افغانستان په څیر د پولیو د ناروغي ډېرې پیښې ثبت شوې، نن د پولیو د واکسین درې ورځنی کمپاین پیلېږي او په ترڅ کې چارواکي هیله مند دي چې شاوخوا 8 لک ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. په دې هیواد کې هم د پولیو د واکسین کمپاین 2 میاشتې درېدلې وو. له یوې خوا دغه کمپاین پر کارکوونکو او ساتونکو په ډېرو سیمو کې حملې شوې او له بلې خوا هم د کورونا او بعد خپرېدو له امله چې د دې هیواد روغتیایي خدمتونه یې تر فشار لاندې راوستي دغه کمپاین په ټپه درېدلی وو. د پاکستان د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي د چارو مشر رانا محمد صفدر وویل د پولیو د کمپاین کارکوونکي به د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي تدابیر په پام کې نیسي، فزیکي واټن او نورې طبي سپارښتنې به مراعاتوي. پاکستان هیله منو چې د پولیو ناروغۍ په 2013 کال کې خپلې خاورې ورکه کړي. په دې کال د پولیو 12 نوې پیښې ثبت شوې چې ورپسې په 2019 کال کې هم زیاتې شوې. د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د پولیو 8.59 پیښې ثبت شوې دي. د پولیو ډېرې پیښې هم له افغانستان سره په پوله خیبر پښتونخوا ایالت کې ثبت شوې دي، چیرې چې نن د پولیو د واکسین دغه نوی کمپاین پیلېږي. دغه کمپاین دغه راز د بلوچستان ایالت په ځینو سیمو کې هم ترسره کیږي. د افغانستان ډېر ولایتونه له دغو دواړو ایالتونو سره ګډې پولې لري. یو شمیر متخصصین په پاکستان کې د پولیو د نوې پیښو د زیاتېدو ملامتې ماشومانو پر میندو او پلرونو اچوي او وایي نه پرېږدي چې ماشومان د دغې ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. پاکستان د تیر 2019 کال په ډسمبر کې چې د پولیو د پیښو شمیر لسلو زیات شوی و، د پولیو یو 15 ورځنی کمپاین ترسره کړ. طالبانو او نورو ډلو هم چې پولیو د لویدیځ یوه دسیسه بولي او وایي په دې توګه پټ معلومات راټولوي، ډېر ځلې د پولیو ضد کمپاینونو پر ټیمونو او د هغو پر ساتونکو حملې کړي دي. د تیر کال په وروستیو کې وسلوالو طالبانو په پاکستان کې د پولیسو دوه افسران چې په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیو د واکسین د ټیم ساتنه کوله په ډزو وژل. د روغتیایي چارواکو په وینا د ګوزن ناروغي هیڅ درملنه نه لري، یوازې مخنیوی کیدی شي او هغه هم په واکسین سره چې ماشوم څو ځلې واکسین شي او د ټول عمر لپاره ژوند له دغې ناروغۍ خوندي شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د جولای شلمه سپوږمۍ ته د انسان د ختلو د ورځې کلیزه ده، هغه ورځ چې امریکایي نیل آرمسترانګ د لومړي ځل لپاره سپوږمۍ ته ورسېده، خو په افغانستان کې یو 9 کلن ماشوم د جماعت امام ته د موضوع د ویلو په خاطر وډبول شو. اوس چې له هغې ورځې 50 کاله تیریږي، د افغان ستورمزلي عبدالحد مومن په ګډون زیات شمیر کسان توانېدلي چې د سپوږمۍ چکر ووهي.
لنن یو 50 کال وړاندې هغه ورځ چې په لومړي ځل امریکایي آرمسترانګ زرګونه کیلومتره لزمه کې پورته ولاړ او په سپوږمۍ کې قدم کې خود، خو له دې ورځې سره د یو افغان چې هغه مهال 1 کال عمر درلود خاطرې تړلې دي. دا نادر سایقل و چې اوس مهال په اندونیزیا کې ژوند کوي او د ملګرو ملتونو کارکونکی دی. دی وایي د راډیو له لارې یې واورېدل چې امریکایي آرمسترانګ هغې سپوږمۍ ته ختلی چې دی یې د رڼا ډېر لیوال او مینهوال دی.
ما وویل مولوی صاحب یو ډیر ښه خبر مې اورېدلی دی، له دې وروسته موږ سپوږمۍ ته هم ختلی شو. له همدې خبرې سره مولا صاحب زما پر وهلو او ډبولو پایل وکړ او ویل چې دا هر څه دروغ دي او حقیقت نه لري. ما وویل له راډیو مې اورېدلی، ویل راډیو دروغ وایي. هغه پر ما لاس پورته کړ او زما پر وهلو یې پایل کول غوښتل، نو زه هم وتښتیدم.
خاغلی سایقل وایي که څه هم په افغانستان کې هغه مهال د ظاهر شاه واکمنۍ وه او خلکو تر ډیره په ښه وضعیت کې ژوند کاوه، خو بیا هم د ځینو کسانو دا ډول سخت چلند د هغوی د سنتي باورونو له امله وه. که څه هم دغه ورځ د سایقل په ژوند کې چندان ښه ورځ نه وه، خو د بشر لپاره د بدلون ستره ورځ وه. امریکایي آرمسترانګ لومړی کس و چې 50 کاله وړاندې په 1969 کې سپوږمۍ کې پیاده شو. تر آرمسترانګ مخکې روسي یوری ګاګرین په نړۍ کې لومړی کس و چې په 1961 کال کې یې فضا ته سفر کړی و. اوس مهال ډیر کسان کولای شي فضا ته تک تجربه کړي. افغان ستوری مزلی عبدالاحد مومن هم په 1981 کال کې لومړی افغان و چې له شوروي ستورو مزلو سره یو ځای فضا ته تللی و. جنرال عتیق الله مرخیل چې هغه مهال د هوایی پوهنتون رئیس وایي، ښاغلی مومند او محمد دوران له 400 کسانو وټاکل شول. روزنه یې ولیدله او بیا ښاغلی مومند د دې لپاره وټاکل شو چې فضا ته سفر وکړي. ښاغلی امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې فضا ته د مومن سفر د افغانستان لپاره تلپاتې ویاړ دی.
دا پرواز چې عبدالحد مومن د بیستیار پیلوت و اجرا کړي د افغانانو لپاره افتخار ده. هوایي ځواکونه دا ورځ باید ونمانځي. دا به زموږ په تاریخ کې حتی په جنډریو کې باید ثبت شي او هر افغان او هر ځوان په دې باندې باید افتخار وکړي.
عبدالاحد مومن د غزنی ولایت اصلي اوسیدونکی دی چې په ګاګرین هوایی پوهنتون کې یې زده کړې کړي دي. ښاغلی مومن ویلي و چې فضا ته یې سفر 8 ورځې و شپې 6 ساعته و 26 دقیقې وخت ونیو. باری عریس چې د امنیتي مسایلو کارپوه دی او هغه مهال د کورنۍ چارو وزارت افسر ووایي، فضا ته د مومن تلل د دې ښکارندویي کوي چې افغان هوایی ځواک څومره توان درلود.
د افغانستان په تاریخ کې د مومن تک و فضا ته یو مهمه موضوع وه. د هغه تر څنګ د افغانستان د هوایی قواو ظرفیت و دنیا ته وشو، هغه ظرفیت چې ګاونډي هیوادونه ځینې په حراس کې وه.
عبدالاحد مومن اوس مهال خپل میرمنې او درې اولادونو سره په المان کې ژوند کوي. هغه په 2013 کال کې چې فضا ته د سفر 25 کلونه پوره شوی وو افغانستان ته راغی او د وخت د چارواکو لوري ډیر وستایل شو. تر دې وړاندې هغه له رسنیو سره په مرکه کې ویلی وو، کله چې فضا ته ورسېدم ځمکې ته مې یو نظر وکړ او له ځان سره مې وویل چې دا ستوری زموږ ګډ کور دی او باید موږ یې له یو بل سره څنګ په څنګ ساتنه وکړو او په آرامۍ پکې ژوند وکړو. عبدالاحد مومن له خپلو دوو تنو روسي همکارانو سره یو ځای د اګست په 9 نیټه له بایکونر څخه چې مرکز یې په قزاقستان کې د میر په نوم فضایي تمځای دی فضا ته واستول شو. یوری گاگرین د اپریل په 12 فضا ته ولاړ او نیل آرمسترانګ د جولای په 20 فضا ته خپل سفر پیل کړ. هغه په سپوږمۍ کې له قدم ایښودلو سره یوه مشهوره جمله وویلی، دا د انسان لپاره یو کوچنی قدم دی خو د بشریت لپاره یو ستر ګام دی.
سپوږمۍ ته د انسان د سفر کلیزه او فضا ته د افغان ستورمزلي عبدالاحد مومن د تلو یادونه د ډیوی نادر په راپور کې. 4:13 دقیقې شوې. د خبرونه په دوام کې د دوو اونیزو پروګرامونو د اوریدو لپاره هم را سره اوسئ. خدا شپه ملالۍ بشیر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې په وان ښار کې په یو جهیل کې د غرقې سوي بیړۍ د 50 مسافرو مړی موندل سوي چې 24 پکښې افغانان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 24 ساعتو کې په هیواد کې د کورونا ویروس د 24 نوي پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی. په کندوز کې د طالبانو په جلا بریدونو کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 8 سرتیري وژل سوي دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د تریخي د التهاب په خاطر د پلازمینې ریاض روغتون ته انتقال سوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه هیواد د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو منلو په اړه په علني توګه له څرګندونو ډډه کړې ده. او متحده عربي اماراتو نن یو سپوږمکۍ مریخ ته ولېږله.
سموک غاګله ازادي رادیو اوري. ستاسو له پیغامونو
بعد لوړ رسنیو ډېر وختي اعلانونه وکړو چې موږ د مایدینو د پاره پیسې حواله کړې دي. ځینې مایدین د ورونو سره ګزاره کوي، ورونه یې مثلا د کور خدمت ورکوي نو په دغه پیسو یې څه ګزاره کېږي یا ضرورت نه ورته لري. ځینې مایدین بیا دغه تجارانو بچیانو خو ځینې داسې مایدین دي چې د خپلو بچیانو د مدرسې کولو د ماښام په هغه پسې ډېر ستړي وي. نو دلته موږ دا خواهش کوو چې دا خلک ولې دغه د مایدینو پیسې نه ور حواله کوي. هر وخت موږ ورغلي یو مسئله جواب راکړی دي چې پیسې مې نه درار
افغانستان د لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت کې کوم دغه د کورونا والا مواد کومک شوی دا څوک چې کورونا مریضان شوی دي او کومک شوی دا هغه مواد راغلی په ولایت کې پروت او هغه توزیع کیږي نه چې کله توزیع باندې شروع وکړي. دوه مواد یې ولسوالۍ تور کې، دوه مواد بلې تور کې، هغه ته خلک شي کې هلته هوټلو کې پراته دي، په خرچه ډېر راځي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پونو چارواکي دغه د لوګر د ولایت کورونا د پاره چې کوم مواد تکمیل شوی او اسناد پلاس لري هغه مواد او ځکه چې خلک مشکل لري، مریضان دي، دلته پاس هوټلو کې ورته پراته دي، خرچه ته راځي. درس په جمعه کې مونږ ته دوه مواد راکې نو دا خو دې خرڅم نه کیږي چې هر څومره مواد رسیږي خدای دې وکړي چې دغه ولایت مواد تقسیم کړي کې لږ رسیږي کې ډیر رسیږي چې خلکو ته وار کی. والسلام.
په هلمند ولایت سنجین د ولسوالۍ عبدالتواب غورزنګ خبرې کوم. موږ دغه موضوع برق موضوع دی، یو ورځ کله سجېږي ماښام ورلس بجې پورې نو اوس دا برق سنجي پر نور خرڅي. نو موږ پیغام دغه د ازادۍ د دېو د پیغام نور سره پیغام نشم کې او موږ خپل فکر کې او پر وخت باندې برق راځي کې انا د ازادۍ د دېو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زموږ راګل ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 څپه په پلازمینه کابل او نور خارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسادآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د دې خبرونې په روستیو څو دقیقو کې تاسو د ازادۍ رادیو د دوو اونیزو پروګرامونو اوریدو ته رابولم. لمړی د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې دی غیس پاکله خبرې کوو. کیسې د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولای شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پایله کې پام دی اکله د یوې مور ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږی وو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان دیغه مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه ریږي. ورانګه هغه 15 کلنه ماشوم ده چې له مور پلار او نور مشرانو څخه کیسو ته په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نور هم زوله ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، دیغه خوږو خبرو ته غوږ شي.
څو کلنې؟
15 کلنې.
ته اوس درته وایې چې قصه چا درته ویلې کنه؟
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې، نور لري راته ویلې.
چې څه قصه درته وایي؟
دی بچا.
دی بچا نقل درته کوي؟ بیا دې ته خو هیڅ نه نقل درته کوي؟ لکه ډیر
ډیر بیا خو ما ترلاسه مې وې تاسو.
ښه، څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړې؟
ډیر مې نه دي زده کړې.
اوس ما ته کوم نقل کولای سي؟ ته یو نقل خراته وکړه.
دی بچا لور دې سي دلته اکسي بیا دغه اکسي ویني نه ما شو دې تاسو وکړه.
مو دې مونږ نشو دې وکړه.
وای دغه بار را سي د دې سي وکي دا وای دې سي دې سي وکړه.
کیسه او نقلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په صغر د واده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي، بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته ویل شي په مغه اندازې اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مرده چې خپل شپک کلن زویته دیغه په ماشمانه ژبه کیسی وی
د خو وخت شي یزین وخت چې غت زری تنگ شي د تفریح په شکل زورته زینه د ماشمانه کیسی په ډیره خواږه ژبه چې غمورنی ساسات او عاطفه مر سره ملوي د زویته میغه کیسی کومه چې زین وختونه د کیسی معمولا د شپې لخرته کوم چې هغه ورته په خاتو غوګمی او ورورو د امده کیسی په ورو سره خوب هموري کله د ورځې په جریان کې چې هغه نور کارونه خستکی یاده چې ماشمان نه چې سره لوبي کی نو زغل ځان سره کینوم د ماشومان خواني قصې بیانوم او د قصې ورته کوم چې موضوع تم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومان په لهجه ډیر جالب سوال نوم رانه کوي چې نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزه کې چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خرکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دوه د بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوو تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلې دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دي ماشومانو لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړي، پلرونو موږ ته نه وای کړي او موږ ماشومانو ته ونکو. نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او اناناتو رسم و رواج ټول له منځه تللی وای. داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیمایم دی وردا کوڅه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تل قصې کوي، خصوصا کله چې تیارې بوي یا برقونه بنول. هغه کیسې ماز د کړې دي کور کې مې وړو کې رور ده، هغه ته کله کله خانه کیسې ورته کوم او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسې په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سعیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
مونږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو، هلته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نښه ده، همدغسې زمری د ځنګل پاچا ښودل کیږي، کله کله د عدل او دې قسم کیږي. ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم بحث چې هلته رامنځته کیږي، د ماشوم هغه فکري رغونه ده. ډېر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو، په دې فلمونو، په دې بې ځایه خپرونو دومره بوخت شي چې هغه فکري لوری ته ورک شي. دغه داستانونه چې دي، یو خو د ماشوم فکري لوری ته ډېر زیات توجه کوي، پاملرنه ورته کوي، او بل تر ټولو مهم بحث پکې دا ده چې ماشوم مطالعې ته هڅوي. ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کوي، د قلم او کتابچې سره آشنا کوي.
کرسو دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل شي،
هغه کیسې چې د لویان لخوا لیکل کیږي، هغه له پند اندرز او نصیحتونو نه ډکې کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکې چې ما ویل، د چرګ او د لیوه کیسه، یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یادی د چونګخ او د میګي کیسه، د کوتر او د چیشي کیسه، دا واسي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم کیسې ویل کیږي، اکثرا یا د لوتونکو مرغان وي، یا د زناور وي، یا مثلا د یو دوه ماشومان وي، یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنځ هغه د نیکۍ مسله وي. دغه سی کیسې چې دي، ماشوم ذهنیت جوړوي، ماشوم وفاداری ته هڅوي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم ته دا ورخودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر ښېګڼه وکړي، څنګه د خلکو خبره ومني، څنګه د مشرانو شفقت ترلاسه کړي، او څنګه بل اخره دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي؟
په دې کې شک نشته. که په ټوله معنا تعلیمي وي، ماشوم یې نه خوښي، هغه به تفریحي بڼه هم لري، خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغلی شي. ځکه چې په قصه کې هنر نه وي، هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولی.
ماشوم خپل لوست نشي کولی. کراسو د کیسې د ویلو ژبې ته په څه رقم ژبه باید وویل شي؟
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، هغه ژبه ده چې ماشوم پی پوهیږي، یعنی هغه د لوی د پاره نه ده. نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوه شي او هم تی خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي، به ډیر تاثیر ولري کله قصې لاخه.
پرته له شکه، مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او د نشي او کېدل او دا قصې چې دي، دا قطعا په غټانو تاثیر نشي کولای. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ، متاسفانه دا ډیر ځله د منختی وړ نه وي، یا څوک یې نه مانی در سره. که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکری لوری ورکړي، بهترینه وسیله چې دا هغه د مطالعې د کتابت او بالاخره د دغه برخې سره آشنایی ده. بی له شکه چې په کتاب کې څه راشي، ماشوم در سره مني او په ډیر اسانۍ مني. خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې د تعلیمي او تربیتي برخه جوړوي، بهترینه مسله چې دا هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده، کیسه ایز ادب ده، او د ماشوم د پاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کول شي، راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړول شي.
ماشوم ته باید لنډه، روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی. نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسي استاد شرف الدین نظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیوړی کوي.
روپان په دې باور دي چې مون کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول، یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولی شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي، او دوی بیا په آینده کې هم نسي کولای چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري که استفاده ترې کړي.
قدرمن دوستانو په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزي او د هغوی په خوخه کې سی ووروي د هر ماشوم لپاره خبرونه پاتې رسبو تربیه خې چاري.
The Lobo Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشه د لوبول میدان په یو بل ونی ز خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. افغان کرکټ بورډ وایي چې د شپږیزي کورنی کرکټ لیگ سیالۍ به نګدي 50 ورځې وروسته پیل شي. په دې او یو شمیر نورو مسایلو مو د کرکټ بورډ لې جرایوي رئیس لطف الله ستانګزي سره مرکه کړي چې د خبرونه په اوږدو کې به واوري. نن د جولای شلمه د شطرنج نړیواله ورځ ده. په دې اړه به په یو مطلب کې د شطرنج لوبې د تاریخي مخینی او د غشان دغه ذهنی د تخنیک پاړه هم واوري. افغانستان د شطرنج فدراسیون ویلي چې د دغه ورځې په ویاړ غواړي چې د نورو هیوادونو له لوبغاړو سره آنلاین لوبي وکړي. د تاریخي روایتو په اساس د شطرنج ذهني ورزشي لوبه نږدې 2000 کال وړاندې په هندستان کې د لومړي ځل لپاره پیل شو او وروسته نورې نړۍ ته وغځېده. ویل کېږي چې دته په لومړیو کې صد رنج یعنی سل رنجا یا ستونزې ویل کېدي. په دې معنی چې لوبغاړي له زیاتو ستونزو سره مخ کېږي ځکه چې کله کمزوري حریف سره مخ شي نو د سیالۍ خوند او قوی حریف یې ګټل خورا ستونزمن کار دی. خو هر څه چې دی اوس مهال په افغانستان او نړۍ کې د ذهني ورزش خورا ډیر مینوال او لوبغاړي لري. امید ظهیرمل د دې لوبې د تاریخي مخینی او تخنیکی مسایلو په اړه دا مطلب برابر کړی دی.
د تاریخي روایتو پر بنسټ شطرنج لوبه نږدې 14 پیړۍ وړاندې په هندستان کې رامنځته شوه. که څه هم د لومړني لوبغاړي په اړه معلومات نشته خو دغه فکری ورزش ډیر ژر د شاهي کورنۍ د خوښي وړ وګرځید او جوړونکو ته یې انعامونه ورکړل. دا فکری لوبه نږدې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې دود ده. د دې لوبې لپاره د شطرنج نړیوال فدراسیون یا اف آی ډی ای له لوري ځانګړي قوانین ټاکل شوي چې لمخې دا لوبه کیږي. افغانستان هم د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې دا لوبه پکې کیږي او د اولمپیک د ملي کمیټې په چوکاټ کې ځانګړی فدراسیون لري او وخت نا وخته د دې لوبې سیالي کیږي. په نړیواله کچه دغه لوبې لکه د نورو ورزشونو په شان په هرو څلورو کلونو کې یو ځل کیږي. د شطرنج تخته د دې سیالۍ تخته څلور شپېته خانې لري چې رنګ یې تور او سپین دی. هره خانه مختلف دندې لري. د لوبې د دانو د معلومولو لپاره د لوبغاړو ترمنځ په چاچول کیږي. که هر چا په چاو وګټله سپینې دانې ورسیږي او لوبه پیلوي. په لوبه کې د هر چال لپاره وخت ځانګړی وي او لوبغاړي باید په هماغه ځانګړي وخت کې خپل چال لاړ شي. د شطرنج د دانو شمیر 22 وي چې نیمه یې سپینې او نیمه یې تور رنګ لري. د دې لوبې د دانو ډولونه او حرکتونه په دې ډول دي. د مقابل لوبغاړي شپاړس دانې چې اته پیاده، دوه اسونه، دوه فیلان، دوه روخان، یو وزیر او یو پاچا وي. حرکتونه یې په دې ډول دي: پیاده مخته حرکت کوي او پر کنج وهل کیږي. په شرقي لوبه کې بیا د پیاده لومړی حرکت دوه خانې، خو په غربي لوبو کې لومړی حرکت یوه خانه وي. رخ د تختې له یو سر تر بل اتلای شي وهل کوي خو چې مخه یې خلاص وي. فیل بیا پر بغل یا کنجونو څلور خواته حرکت کوي. اس دوه نیمه خانی حرکت کوي. دغه شان وزیر څلور طرف ته حرکت کوي او چې کله یې مخه خلاص وي د تختې له یو سر تر بل سر اتلای شي او پاچا یو خانه حرکت کوي او مخامخ وهل کوي. دیو بل ملاتړ کوي او کاشتمات له پیاده څخه نیولې بیا تر وزیر او پاچا پورې کاشت ورکول شي. په لوبه کې عموما کاشت پاچا او وزیر ته ورکول کیږي.
زمو غلا ازادي رادیو ناوړې د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کورنی کرکټ تر ټولو استرې سیالي شپږیزه لیگ به نږدې 50 ورځې وروسته پیل شي. په دې او یو شمیر انورو مسایلو په اړه مې د کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس لطف الله ستانګزي سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې ل څباندې یو کال راهیسې چې د په کرکټ بورډ کې دند لري کومې لاسته راوړنې لري.
موږ په څو برخو کې کار کړی. کومې ورځې نه چې راغلی یو د خپل کارونو په څلورو برخو باندې ویشلی دي چې یو د کرکټ برخه ده، یو د زیربنا برخه ده یعنې د مسټیزو کارونو، بل مالی برخه ده او بل اداري برخه ده یا د حکومتولي او د سیستم جوړونې برخه ده. په کرکټ کې فکر کوم مهم خبر دا ده چې موږ له کومې ورځې نه راغلی یو موږ د بنگلاديش پر وړاندې کوم سیریز درې اړخیز چې تر سره سو د زیمبابوي او د بنگلاديش په ګډون د افغانستان کرکټ لوبډلې پیغه وخت کې فائنل ته په پایلو به تلار پیدا کړه او هغه تر سره نو سو فائنل ټرافي دوار دوار اړخو ترمن د بنگلاديش او د افغانستان ترمن شریک اسو لغه نو رست بیا د وستاندي سره مخ سیالي درلو دي چې پیغه کې موږ د شلاوريزو سيريز دوا یو غټ بیا مو د ایرلند سره لوبي کړی دي هغه سيريز مو هم دوا یو لا ایرلند نه غټلای دی په داخلي کرکټ باندې موږ ډیره زیات توجه په دې کړې ده چې د کیفیت لحاظ کرکټ خسي هر لوبډالې ته کوچ روزون کوي نور تخنیکی کوم کسانو ته چې ضرورت یې هغه موږ دوی ته ورکو د زیربنا په برخه کې ډیر کارونه یا په ټاپ باندې ولاړو یا قراردادیان سره ستونزې وي هغه موږ حل کړی دي چې پیغه کې وا د خوست میدان پروژه ده د بیسودو د ننګرهار کې ډیر زیات ستونزې وي د 2014 نه را پدې خو موږ کړای سول چې د افغانستان کرکټ بورډ د غړو او پیغه وخت کې زموږ د بورډ د غړي خاغلی پایکار صاحب چې د خر جوړونې وزیر د غیز مکه د انتقال پروسه تکمیل کوچ د افغانستان کرکټ بورډ سی دا کار وشو او پراتلونکو موږ په باندې کارم پیل کو د دې سر څنګه د بلخ په لوبغالي باندې کارونه شروع شو په کونړ کې موږ نوې اکیډمي جوړ کړ چې پراتلونکو راځو کې به تکمیل سی او غټه به وسپارل سی په پکتیا کې بل اکیډمي جوړ کړ نو سر اثر د میدانو په کیفیت په چمن په پیچو په دې مسایل باندې موږ ډیر تمرکز کړی دی چې دا کارونه تکمیل سی په مثلا په قندار کې زموږ میدان سره د نسبت په خاطر اوس ډیر ښه سوی دی لوب ته آماده دی په کندوز کې هم داسې د زابل او د هلمند میدانونو هم په تکمیل دوه باندې
تاسو د زیربنا برخه یاد کړه بلابل ولایتونه اوس موږ په ټول افغانستان کې څومره لوبغالي لرو څومره اکاډمۍ لرو
موږ اوس په افغانستان کې وو میدانونه سیدي هغه ماده دي په غو باندې کرکټ کیږي څلور نور سیدي هغه تر اوسه تکمیل نه دي په غو باندې کار کیږي او درې نور سیدي په غو باندې به کار پیلېږي
د بیسودو ګراوند او پچ پنګرار کې جوړیږي هغه په دې درو کې نشته
د بیسودو میدان هم یو دی چې نوې کار پیلېږي لکه مخکې مې چې ویلې دغه اسناد او پروسه اوس تکمیل شوې ده هغه د افغانستان کرکټ بورډ ته ویلې موږ وسته داروکاتو ته دغه لومړنۍ چارې ورکړې دي او هڅه هم ان شاء الله دای چې په دې میاشت کې به باندې کار پیل شي هلته بعض اجتماعي ستونزې شته زموږ د ننګرهار ولایت سره کار کوو چې هغه رفع شي هلته بعضې خیمې او خلک راغلي دي هلته میشتي چې هغه ستونزې حل شي موږ قرارداد ورکو کمپنۍ ته د همورکاري دپاره البته او پیغه باندې هم ژر تر ژر کار پیل سی
سنګزی سب کو کرکټ باندې لګو غږی ګو 2000 کال ایشیا کپ د کورونا لامل وزنډې دو رسمي اعلان شو د ورلد کپ او شلوري ز ورلد کپ په اړه معلومات شته بلغه شوې کنه لا هم تر دې د معلومات نشته
د ورلد کپ اړه تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیول شوی دی ای سی سی غونډه د پراتلونکو څو ورځو کې پیغه باندې په تصمیم نیول کیږي چې آیا ورلد کپ تر سره کیږي د مالويش سره سم او کاغذ هم ځندېږي
کپ ورلد کپ کې لګ پاتې شو البته په 500 ورځې ورلد کپ کې 2013 برازي 2019 ورلد کپ کې مستونزې ولیدل شوې افغان لوبډلې له بده مرغۍ ولو بمونه ګټله سره لدی چې منتقدینو انتقاد دا و چې 2018 نه تر 2019 پورې ډیر وخت باید په لوبډلې باندې کار شوی وي 2013 ته پلانونه سدي
دا فکر کوم ډیر مهمه پښتانه دا د 2019 کال جام لکه څنګه چې تاسو ولیدل دی د افغانستان لوبډلې پیغه کې لوبيونه غټلې او تبي خبره ده چې د سره مینوال خفکیږي ځکه چې د کرکټ سره ډیر زیاته مینه ده ډیر به سره مینه ده سره نو موږ اوس په داسې پروګرام باندې کار کوو چې 2023 کال ته په رښتیا موږ یو ښه لوبډله ولرو د وسنه په لوبغاړو باندې کار وسي موږ پلان تقریبا په لاره باندې اچولو په 2020 کې موږ باید د الف لوبډله سریلانکا ته تللې وای چې پیغه کې موږ د هغه ځوانان لوبول چې هغه 2023 کال ورلد کپ کې موږ فکر کوو چې هغه دوی ګډون کوي سي همداسې په سپتمبر اکتوبر کې د بنگلاديش الف لوبډله باید د افغانستان په قربتوب هند ته راغلی وای چې د 2023 تر اوسه پورې معلوم نه دی ځکه چې په هند کې وایروس تر اوسه پورې ډیر زیات دی نو زموږ هدف په دای چې وس نه کار ورته وکړو تر 2023 پورې به داسې ورلد کپ داسې لوبډله موږ جوړ کړو چې په هغه له څو فلټرونه وتلي او بل اخره په هغه کې به موږ خو زلیګ او ډیر لاس تر وړنی ولرو هغه ورلد کپ البته په هند کې دی په 2023 کې نو د افغانستان په آسیا کې د لوبغاړي ډیر د آسیا له آب او هوا او له پیچو له دې سره بلد دي، نو موږ هلته ډیر ښه چانس لرو چې خیل استراوړنې ولرو.
که بیرته کورنۍ کرکټ ته راوګرځو، لږ تر لږه 500 ورځې وروسته بشپږیزه ترسره کیږي، د سپتمبر په 11 باندې فکر کوم پیل کیږي، د سپتمبر په 11 باندې. د تیر ځل شپږیزه کې د هنرانو مسله وه جدي وه، چې څو لوبډلې ونه شو کولی چې هغې ته کرکټ بورډ هنران پیدا کړي. سږکال دا مسله څنګه کیږي؟ د اوس نه هڅه شروع ده، کومې کمپنیانو سره خبرې روانې دي، و به شي که څنګه؟
یوه خبره ډېره مهمه ده دلته، چې کرکټ په افغانستان کې دومره ډېره زیات سابقه نه لري له هر لحاظه. زموږ تاریخچه د کرکټ ډېره لنډه ده، نو تر څو چې دا په یو سکتور باندې بدلیږي، زموږ هڅه هم دا ده یو څه کار او زیار ته ضرورت لري. د افغانستان اقتصاد سره طبیعي خبره ده چې زموږ د کرکټ عواید او نور ټول مسایل سره تړلي دي. تیر ځل زموږ سره د لوبډلو مالکینو یو زموږ سره ونډه واخیسته، له هغو نه موږ مننه کوو. درې کلن قرارداد سره درلوده موږ چې په 18 کې امضا شوی او په 19 کې پای ته ورسېده. موږ اوس هم له هغو سره کار کوو، هڅه همدا ده چې هغه په دې پروسه کې داخل واوسي. نو اوس چې د لوبډلو اوس چې تاریخ مشخص شو، تلویزیون مشخص شو، ملي تلویزیون چې دا لوبې بخبري، دا به فکر کوم کمپنیانو ته یا سوداګرو ته لږ اطمینان ورکړي چې اوس پروګرام جوړ دی او دوی وکړی سي راسي لوبډلې واخلي او سرمایه گزاری وکړي.
ای پی ایل پاړه باندې کله غږیږو؟ د افغانستان کورنۍ لیگ چې لږ تر لږه 2.5 کال وړاندې په لومړی سیزن په شارجه کې وشو متحده عربی اماراتو کې، تیر کال لوبې وځنډول شوې، سږ کال پلان څنګه دی؟ کیږي که نه کیږي؟ دا سیال
ای پی ایل د افغانستان د کرکټ د ودې لپاره یو ډیر ښه اقدام و. په هغې کې متاسفانه کومه کمپنۍ چې وه هغه د مالي لحاظه ډیره کمزورې وه، او بعضې د فساد او دا مسایل هم و چې تاسې په خبر شوي د رسنیو له لارې نه هغه قرارداد موږ لغوه کړ، ځکه چې کومې پیسې د افغانستان کرکټ بورډ په کمپنۍ باندې وې، د فیس او د حقوقو هغه نه یې ورکول شوي. نو د دې لپاره چې موږ لنډ ګامونه واخلو، فکر کوم په آینده کې به موږ متضرر شو. بهتره به دای چې دا ګامونه په قراره او په اساسي توګه باندې واخلو. زموږ هڅه دا ده چې پی ایل موږ وسی وې ښې کمپنۍ ته ورکو، یا د افغانستان کرکټ بورډ خپله ترسره کړي. دا به طبیعي خبره داسې وخت ته ضرورت لري. د کال کې کرونا متاسفانه دا کارونه بیا متضرر کړي دي. تر اوسه پورې کوم کمپنیانو سره چې موږ خبرې کړې وې، هغه لږ بیرته په شا تللي دي، ځکه چې شرایط له هر لحاظه ډېر ستونزمن دي. نو موږ په دې باندې کار کوو او اساسي کار کوو، لنډ ګام نه اخلو تر څو موږ وکړای سو چې داسې یو لیګ ولرو چې هغه پاک وي، شفاف وي، او په هغې کې د افغانستان کرکټ بورډ آینده تضمین وي او د لوبغاړو لپاره یو ښه موقع مساعده اوسي.
هماغه هندي کمپنۍ چې تاسو یاد کړه، هغې سره جنجال کوم حد ته رسېدلی که پای ته رسېدلی؟
او د هغې سره زموږ جنجال شته، هغو سره زموږ مالی مسایل دي، پیسې هم تر اوسه پورې نه دي ترلاسه کړي. د هغو سره زموږ د لندن په محکمه کې قصه خبره روانه ده، او تر کوم ځای پورې چې موږ اوس پرمختګ کړی دی موږ ډېر په هغو باندې برلاسي یو.
د روسي پوښتنې په توګه ستانکزی صاحب، یو بل عمومي انتقاد چې موجود دی شخصا په تاسې باندې، هغه په متحده عربي اماراتو ته ستاسې په تګ باندې د بندیز مسله ده. دا چې څومره واقعیت دی تاسې به راته ووایي، که چېرته واقعیت وي د آی سی سی په ځانګړي ډول د آسیایي شورا زیاتې غونډې په متحده عربي اماراتو کې کیږي، نه ګډون هلته بیا څومره تاثیرات لري؟
دا فکر کوم حقیقت نه لري. لکه مخکې تاسې ویل، زه اماراتو ته له 13 کلو راځم او راځم، او هلته مې په ای پی ایل کې په نورو مسایلو کې ډېر مهم رول هم لوبولی دی، او د زیمبابوې او د آیرلینډ او د دې کوربتوب کې ما برخه اخیستې ده، او زه امارات ته ځم او راځم، دا حقیقت نه لري.
ولې دومره لویه ادعا چې ستاسې په اړه باندې تور دی؟ معنی دا ده چې تور دی لږ تر لږه سپیناوی نه کوي کرکټ بورډ په فیسبوک پاڼه باندې، ځکه دا د یو ډیر لوی انتقاد په توګه باندې یادیږي، بار بار یادیږي.
د دې سپیناوی ما کړی دی، دا چون زما په شخص باندې دا تور لګول کیږي. ما په ټویټر کې په دې باندې ټویټ هم کړی دی، او دا بې اساسه تورونه دي. فکر کوم هغه کسان لګوي چې هغه شاید دلته یا شخصي ګټې خطر لاندې راغلي، او یا د کرکټ بورډ کې لدندونه لري شوی دا تورونه کسان لګ
ډیر زیات مننه درنو اوریدونکو چې تر دې د مراسم ملتیا وکړه د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس لطف الله ستانکزی په همدې سره زموږ د دې ونی د لوبل میدان اونې خبرونه هم پای ته رسیدي تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې سختن سپارم هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
معنا یې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوي
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب